کوڅو اتو ژبو نورم دوی ته د زده کړو زمينه به مساعده شي. زه یو وخت غږیدلی وم د پښی ژبې ځینو کسانو سره، یو په کابل کې خصوصا یا په ځینو نورو سیمو کې هندوان او سیکان مونږ افغانان شته دي چې هغه هم دغه ګیله بلرله چې مونږ په مورنۍ ژبه مونږ ته د زده کړو زمينه ده.
دوه بحث دي، یو په مورنۍ ژبه درس ده، یو د مورنۍ ژبه درس ده. د اساسي قانون هدایت دا ده چې موږ باید ټولو وګړو د افغانستان ته د مورنۍ ژبه د تدریس زمینه برابر کړو. د دې نه داسې استنباط کیږي چې مثلا په یو سیمه کې د پښی ژبه ویونکي ډیر دي، هلته موږ نسو کوی چې دغه ټول درسي سیستم په پښی ژبه کړو.
اما
زکه استادان نه لرو، کتابونه نه لرو، د کتابونو لیکوالان نه لرو، د نصاب متخصصین نه لرو، دا غټه قصه او سلسله ده. او د دې ټولو ترڅنګ په لوړو زده کړو وزارت کې او په لوړو زده کړو په موساتو کې موږ دا ژبه نه لرو چې دای د پښتو د ریسدانه کې لیکل او لوستل د زنه کې او راځي چې باید په پانتونونو کې کین. دا یو غټ مشکل ده. د یو لپاره موږ د مورنۍ ژبه د تدریس زمينه برابر کړې، اما رسمي تدریسي ژبه زموږ هم د پښتو د ری چې دغه د ټولو افغانستان لپاره دي او د دې دوړو وینکو ته موږ امکانات برابر کړی.
اوس څنګه کېدلی شي، یعنی څه فکر کوئ دغه مشکلات حل شي؟
خا د مشکلاتو د حل لپاره خو یو ورځ یو کال ویل دا مشکله خبره ده، ځکه موږ پراته لدې جزئي مشکلاتونه موږ ډیر غټ کلي مشکلات هم لرو. موږ مثلا پوره ښوونځي نه لرو، موږ مثلا پوره د ښوونځي تعمیرونه نه لرو، موږ په هغه فیصدي چې د ښوونکو ضرورت د ښوونکي نه لرو، کتابونه نه لرو. دا ټول مشکلات دي کرا کرا موږ د حل پر لور روان یو. مثلا که تاسو یو کال مخکې مطالعه کوي، شاید په دیوالو سناهیو د کابل کې هم تاسو د پښتو ژبې ښوونځي نه درلودای، تاسو ان شاء الله وکاله روسي اصلور 15 کال روسه کو ګوري، شاید ډیر روشتو کې لدن ډیر خسي. او ته لدی ور ها خو از ما په خپل نظر دا چې د درې موجبو یا د رسمي ژبو یا د ملي ژبو تقویه خو ډیره ضرور ده. خو زه فکر کوم تر هغه چې موږ خپل تعلیمي سیستم نړیوال نکول، نړیوالو ژبو سره یو نتړو، انګلیسي ژبه پکې تقویه نکو او له نړیوالو سیستمونو نه استفاده ونکو، زموږ دا کاروان هدف ته پیغړول سره چې موږ غوړو نه سي رسیدای. شاید تاسو سره مم پوسوس واری دا خبر کړي، هغه ورسته د مورنۍ ژبو ورځ منځل کې دایغه مجلس کې ما دا خبر وکړل چې ما په هند کې د ټولن په هنه په برخه کې څېړنې کولې، هر کلی ته بچلاړ لمې خو بیل چې موږ ته په خپل مورنۍ ژبه د تدریس خبره پریک دی، موږ ته په انګلیسي ژبه د تدریس ضرورت ده، ځکه چې انګلیسي هغه ژبه ده چې نړۍ ورسره تړلې ده او نړۍ تړي او علوم پیشرفت علوم مکتره ځکه. زه فکر کوم چې د محلي ژبه د تقویت ترڅنګ د مورنۍ ژبه د تقویت ترڅنګ خاده ده چې په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې موږ انګلیسي ته ډیر ارزښت ورکو.
او زده کوونکو ته پکار ده چې اوس انګلیسي
بیل شکه کینز د کوي بهر کې به زده کړو چانس نه لري، کینز د کوي له بهرنیانو سره د سیالي چانس بنل لري، کینز د کوي په محدود تعلیمي مواد به اکتفا کوي چې دلته تکرار د کلونو کلونو لپاره ور باندې ترفیات اخیستل سوي دي، سیړنې ور باندې سوي، کاپي سوي دي، لیو کتاب بل کتاب تر اخیستل سوي، زوړ کتاب کې خدل سوي او عین مواد په نوې کتاب کې اخیستل سوي دي. په دغه ډول سره په مخ روان یو.
ډیره مننه. روان یو.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ویدولا اکثر له څلورو میاشتو راهیسې د غوره روغتیا په نوم مجله خپروي. ښاغلی اکثر وایي چې د غوره روغتیا د مجلې مطالب په روانه ژبه لیکل کیږي چې هر څوک استفاده ترې وکړای شي. له ښاغلی اکثر سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
د مجله میاشتنۍ مجله ده، د هر میاشتې په لومړۍ نیټه خپرېږي. څلور میاشتې کېږي موږ کار کوو، څلور ګڼې مو چاپ کړي دي او پنځمه یې تر کار لاندې.
اکثر صاحب، تاسو انګلیسي ادبیات لولئ او کومه مجله چې چلوئ دا مجله د روغتیا ده، نو څه فکر کوئ د دې د مطالبو ایډیټ، د دې د مطالبو کاروالی، دا به ستاسو لپاره مشکل نه وي؟
مشکل
خو بیخي تخصصي شی ده.
لیکنې تخصصي نه دي، لیکنې د عوامو لپاره پکې خبرېږي. د ایډیټ په برخه کې بیا موږ ډاکتران لرو، داسې ډاکتران دي چې هغوی هم ادبیاتو سره کاروبار دی او هم لیکنې کوي، روغتیایي لیکنې کوي. یا روغتیایي برخه چې ده هغه دوی ایډیټ کوي او ما پورې چې اړه لري هغه زه بیا ایډیټ کوم.
د دې مجلې ټول مطالب طبي مسایل
نه
او مختلف مسایل نور هم پکې خبرېږي؟
په مجله کې روغتیایي او ارواپوهنیزې لیکنې خبرېږي، یعنی ارواپوهنې ته مو هم برخه پکې ورکړې ده. او بل همدارنګه د مجلې په آخر آخر برخه کې بیا موږ یوه د نثر لیکلو لارښود لیکنه هم خپرو. هغه د دې لپاره ځکه چې نثر لیکلو ته کار شوی، خو له بده مرغه چې هغه یوازې له هغه د ادبیاتو په مجلو کې خپرې شوي دي هغه لیکنې. نو موږ داسې یو فکر وکړ چې راشي په یوه داسې مجله کې چې هغه له ادبیاتو سره ډېر اړخ نه وي، ځکه نن سبا هر څوک هغه ته ضرورت لري دا د نثر لیکلو ته، باید نثر لیکل زده کړي.
اکثر صاحب په تخصصي مجلو کې تاسو په خیال باندې داسې یو موضوع لکه تاسو چې یادونه وکړه فرضاً نثر لیکل، هغه به څومره اهمیت ولري؟ فرضاً زه کیم که وغواړم چې د نثر په حصه کې معلومات ترلاسه کړم، کوشش کوم چې داسې یو کتاب پیدا کړم چې مشخص په همدې موضوع باندې لیکل شوی، او بیا که نه یې نو بیا به په داسې یو مجله کې د نثر په ارتباط باندې معلومات لټوم چې هغه ادبي مجله یې او مقالې فرضاً اکثره همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوي. داسې موضوعات تاسو په خیال باندې څومره ضروری دي؟ ولې په دې وړه مجله کې چې تقریبا 2.5 صفحې ده او په دې کې هم تاسو دا تقریبا په دریو برخو ویشلې ده چې یوه برخه یې بیخي بیا له دې نه بیل یو شی ده، یعنی نسوای کېدلی چې فرضاً که زه وای په یونانی طب باندې به مې یو څه لیکل، په دې برخه کې به مې یو څه کار کړی و، ځکه په افغانستان کې د یونانی طب په حصه کې هېڅ نه دي شوي. د دې په یواز چې نثر لیکل وای ما امکان لري چې په یونانی طب باندې یو څه کړی وای. ستاسو نظر دا څنګه؟
زه فکر کوم نثر لیکل د هر چا لپاره ضروری خبره ده، او زه داسې وایم چې یو خو هغه خبرې دي که نه چې موږ یې کوو. زه یو جلا فکر لرم، زه وایم چې باید که یو مجله وي، که د هغه د اقتصاد په برخه کې وي، که د کمپیوټر ساینس په برخه کې وي، که د هر شي په برخه کې وي، که د روغتیا ارواپوهنې، په هغې کې باید نثر لیکلو ته ځای وي، د نثر لیکلو زده کړې ته ځای وي. ډېر خلک دي د ادبیاتو مجلې نه لولي یا ادبیاتو کتابونه نه لولي، که دغه مجله مثلا دغه د روغتیا مجله دوی واړوي راواړوي، که هغه د نثر لیکلو زده کړه هم نه کوي، دغه لیکنې سره چې مخ کېږي دا هم یوه لویه خبره ده چې دوی یوازې وګوري نو یو څه به ترې ترلاسه کړي.
په هر حال تاسو خپلو خبرو کې وویل چې مجله مو مواد او مطالب داسې دي چې د عوامو لپاره دي، د دې نه مطلب څه و؟ یعنی څه قسم د عوامو لپاره
لیکنې چې پکې خپرېږي؟ هغه باید داسې لیکنې وي چې هر څوک ولولي، هر څوک پرې پوه شي.
فرضاً د اډوکو په حصه کې تاسو که چا ته معلومات ورکوئ، څه قسم به ورکوئ؟
هغه نو لیکنې زموږ لیکوالان اختیاري دي، مثلا که د اډوکو په باره کې معلومات وي، هغه باید داسې نه وي چې هغه په یو ډاکټر یې د یو ډاکټر لپاره ولیکي، باید یو ډاکټر یې د یو عام سړي لپاره ولیکي چې که دې مثلا ګونډې خوږېږي نو څنګه به په خپله علاج کوي، یا به مثلا څه به ورسره کوي. دغسې
څه فکر کوي د دغسې معلوماتو خپرول چې خلکو ته دا ووایي چې تر ډیره د پورې خپله درملنه په خپله کوي؟ ځینې داسې مرضونه دي فرضاً یو څوک ته د فشار مشکل بلري، او په عین حال کې به فرضاً ستاسو تجویز داسې ورته چې تاسو د فشار دغه تابلیتونو نه استفاده وکړئ مثلا، او هغه به بیا بل داسې مشکل لري چې که چېرته د فشار د تابلیتونو نه د استفاده وکړي، هغه مشکل به بیا ډیر جدي، ممکن ده د مرګ باعث شي. داسې مشکلات به څنګه یې؟ تاسو داسې شیان هم په نظر کې ساتئ یا که نه ساتئ؟ او دغه معلومات چې خپروئ دا څه قسم معلومات دي؟ فرضاً ځینې معلومات خو نه کېږي، فرضاً تب خو ډېره یوه لویه دنیا ده.
په دې مجله کې موږ داسې لیکنې خپرو، داسې موږ نه لیکو چې تاسو مثلا که دغه ناروغي لرئ نو بیا دغه تابلیت وخورئ، یا ډاکټر ته مه ځئ نو دغه کار وکړئ. مثلا زه به د یو څو لیکنو نومونه درته واخلم، د البته د روغتیا او ارواپوهنې دواړو په برخه کې دي. فواید ماست، مثلا د زړه حمله چې څنګه کولای شو د زړه د حملې څخه ځان وساتو، چې ګناه فرزند زیبا و سالم داشته باشیم، دا نو بیا د ارواپوهنې په برخه کې ده. لاس هغه عبارتونه چې ماشوم ته ویل ښه نه دي، له ماشوم عاطفي غلا، فواید خندیدن چیست، سیگریت های الکترونیکی به ترک سیگریت کمک نمی کند، او همدارنګه موږ له برایان تریسی سره یو مرکه هم پکې لرو. نو دغه سی موضوعات موږ پکې خبرو،
یعنی تر ډیره د پورې هغه معلومات دي چې هر چا ته ضرور دي چې په غو باندې پوسی. تاسو د درملنې لارې چارې خلکو ته نه خیستی، بلکې وقایوي تدابیر دي چې د غو په برخه کې تاسو خلکو ته معلومات ورکوي، او هغه څه دي چې هر سړی لازمه ده چې ور باندې پوه شي. اوس خو انټرنیټ دنیا سره تړلې ده، معلومات په پښتو کې، په دری کې، په نورو ژبو کې ډېر اسانه دي او هر سړی پیدا کولی شي. تاسو چې مقالې خپروئ د لیکوالو، اول لاس مقالې دوی له نورو کسانو راخلي، تاسو ته یې راستئ، خپله یې لیکي، څونه مطمئنه یاستئ له دې چې فرضاً دا به بل جینۍ خپرې شوي؟ یعنی اکثره مسئول مدیران خو په دې باندې ډیر ټینګار کوي چې اول لاس مطالب دوی خبره کی. تاسو د مسئول مدیر په صفت باندې فرزند د مستو په حصه کې چې تاسو وویل په دې ارتباط باندې ډیر لیکنې شوي دي، دا تاسو څنګه معلومولی سئ چې فرزند د مستو په ارتباط باندې چې کوم معلومات تاسو خپره کړي دي دا اول لاس معلومات دي او تر تاسو له مخه نه دي خپره سوي؟
نو زه خو خپل کوشش کوم چې اول لاس معلومات خپره کړم، او لیکوالان نو ته هم چې لیکنې ترې راخلم نو ورته وایم چې باید حتی اوس هر څوک فیسبوک لري په خپل فیسبوک کې دې باید نوي نشر کړي دغسې لیکنه وي. هغه لیکنه چې زه یې وګورم چې ما بل چیرته لیدلی وي یا کوم بل څوک راته ووایي چې دا لیکنه خپره شوې ده چیرته، نو بیا هغه موږ نه خپرو. تر ډېره حده کوشش کوو چې موضوعات نه وي.
مجله مو محدوده تر د همدې کابل پورې ده که ولایتو ته مست؟
موږ کوشش کوو چې مجله ولایتو ته ولیږو. په کابل کې یوازې ډاکترانو ته لیږو، د نورو خلکو ته نه ورکوو، ځکه په کابل کې اوس خلک چې وایي چې خلک کتاب نه لولي یا مجلې نه لولي، هغه یوازې زه فکر کوم په کابل کې نه لولي، په خار کې نه لولي. په کلیو کې چې ما څومره خلک لیدلی دي هغوی که چیرته یو کاغذ پیدا کړي لیکنه پرې شوي وي هم راخلي هغه لولي. نو موږ مجله یو پروګرام ورته برابر کړی دی، مجله وردګو ته، جلال آباد ته، پروان ته، غزنی ته، او په دې بله ګڼه کې انشاء الله هلمند ته مو هم په نظر کې دي، هلمند ته یې هم لیکو. وړیا
اکثر صاحب مجله البته لګښت غواړي او تاسو یې وړیا ویشئ، د دې مصارف خپله پوره کوي، نور کسان مرسته درسره کوي؟
د دې مجلې مصرف چې پرې راځي هغه یو شرکت دی، د دوا وارداتی شرکت دی، هغه ورکوي. موږ د مجله وړیا ویشو او انشاءالله دوام به وکړي.
کورو مدان ډېره مننه.
ژوندی اوسې. خیر.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
پر اخوال میخیل دا ځل د ځوان مرګ شاعر دانیال تریری یو نظم چې دغه د اردو لوی وګدې منظومې خدا میرے نظم کیو پړېګا څخه خستل شوې ده، پښتو ته منظوم راجباړل او دکلمه کړای دی. پام ورته راړوم.
د وحشت کرونده، مځکه د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي، مځکه د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي، انسان ته هم د خپل خوبونه بلا، دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي، دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي، ځکه کدا سوای نو مار به خزانو غوندي خوبونه هم ژغورلای ضرور، د خزانو غوندي خوبونه هم تر خاورو لاندې، د خزانو غوندي خوبونه هم تر خاورو لاندې، په تجوریو کې به پټ پراته وای مگر خوبونه خو په خپلا، مگر خوبونه خو په خپلا، د لیمو تر دریڅو د باندې پلارویو پسې نارې وهي، د بدلمنو فاحشو غوندې بلنې د قربت ورکوي، خو په رضا له خزانو سره نه کېږي قربت، خو په رضا له خزانو سره نه کېږي قربت، په زور زنایې لوټل کېږي عزت، سره خوبونه خزانې هیڅ شباهت نه لري، سر خوبونه خزانه هیڅ شباهت نه لري، بیا هم په دې دواړو جوړیږي سنگاریږي محلونه مدام، خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته، خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته، هلته دیوي تر مځکې لاندې خزانه هم پرته، په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت، په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت، چې دغه دواړه پکې نشنه کیږي، دا کرونده کوي د ډار او د هوس ګلونه، او له ګلونو د باروتو خوشبوي لټیږي، انسان او مزکا دواړه نه دی خوندي. انسان او مزکا دواړه نه دی خوندي ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو ډیره سره غواړي. د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه. د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه. تلوسه اوج ته د ختلې چې انسان کم ځکه څوک لوټل کېږي لومړی. تلوسه اوج ته د ختلې چې انسان کم ځکه څوک لوټل کېږي لومړی.
په تیره ادبي باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز په تعریف او ډولونو راته غږېدلی وو. د نن په باس کې د ټوکي، حزل، عجوي او طنز په فرقونو راته غږېږي. د باس د اورېدلو بلنه درکوم. احمد صاحب، ستړی مه سئ.
اوبانساتم ستړی مه سئ، ژوندی اوسئ.
په تیر باس کې مو طنز راته تعریف نه کړ، خو یو دوه مشخص ټکي مو راته وویل چې یو یې دا و چې خندا او ظرافت باید ولري، او دوم باید انتقادي او هغه هم د سمون په خاطر یا پاره. احمد صاحب، تر اوسه مو څومره طنزونه لیکلي دي؟
تر اوسه پورې مې د طنزونو دوې مجموعې چاپ شوي دي، سیاسي عینکي او د لغه مخکې سپېڅلې مډالونه وګټله، او یوه رساله ده د طنزي تعریفاتو په نوم هم تر اوسه نه ده چاپ شوي، او نور هم داسې متفرقه طنزونه لرم چې په سایټونو کې خبره شوي دي، خو په کتابي بڼه تر اوسه پورې نه چاپ شوي.
طنزونه خو لیکل کېږي، خو کوم تعریفونه چې سوي دي او د دې تر څنګ کوم تفکیک چې سوی ده؟ فرضاً ټوکله طنزه بیلیي. تاسو هم په تیر ځل د هجوي او د هزل په حیسه کې خبرې وکړې او دوی مو بیل کړو له طنزه. حال دا چې ما ډېرې داسې ټوکې لیدلې دي چې په تمامه معنا هغه کوم خصوصیت چې طنز لري او هغه ته چې قایل دي چې فرضاً په دغو خصوصیاتو لیکنه طنز ده په یوه ټوکه کې. په تیر باس کې تاسو هم راته وویل چې په شفاهي طنز کې ټوکې هم شامل دي، البته هغه یې چې ظرافت او خندا هم ولري او انتقاد هم یې پکې. له دغو دوو ممیزو ور علاوه طنز نورې داسې ممیزې هم لري چې هجو او هزل او ټوکه سره بیلولی سي.
طنز د ټوکو، د هجوي، د هزل او د کمیډي سره یوه خپلوي لري چې هغه خپلوي د خندا په برخه کې ده. لکه طنز چې سړی خندي، داسې کمیډي هم سړی خندي، ټوکه هم خندي، هزل هم خندي، هجو هم خندي. یعنی طنز یو مشترک عنصر لري د نورو ټوکو سره. یوازنی شی چې طنز د ټولو جلا کوي هغه هدف دی او د اخلاقو برخه ده. مثلا اول هجوي ترازو، هجوه، هجوه عربي کلمه ده، هلته چې پخوا طنزونو ته هجوه ویل. هجوه معمولا د ستاینې مقابل اړخ دی. یو شاعر، یو لیکوال، یو ادیب هغه وخت، یا یو د دربار یو ټوکمار، یا یو ظریف سړی چې به کله یو ډېره ظریفانه خبره وکړه، پاچا به هغه ته انعام ورکوي، مستحب. په خوا قصیدې رواج وي، دربارونو ته به خلکو قصیدې لیکلې، اشخاص ته به لیکلې، د دوی فتوحات به استا، د پاچانو فتوحات به استایلې، د دوی قوم نسب به استایې، د دوی کړنې به استایلې، د دوی سخا به استایلې. نو پاچانو به دوی ته ډېر ماجی امتیازات ورکول. خو هغه وخت هغه لیکوال، شاعر، ادیب هغه چې اوس په لاس ورنغله، بس نو د اصلو پر ځای به یو زهرجنه ترخه جبره وایسته، نو بس هغه پاچا ته به لګیا سو، یا مستقیم یا غیر مستقیم. نو په بدو ویلو، په غندلو به شروع کړل. دغه په یو هنرمندانه ډول د یو چا غندل، سپکول، رټل، دا حجب و چې د دې هدف معمولا شخصي عقده وه. هو دا چې په هغه وخت کې سیاستونه مستقل نه مطالعه کېدله، جلا نه مطالعه کېدله، په افرادو پورې تړلې وه. که څه هم ستونزې او مشکلات به په حکومتداري کې به ستونزې وي، مشکلات به، خو دا چې هغه وخت حکومتونه د خلکو په خوښه نه وه، هر څه پر فرد راڅرخېدله. هغه به پاچا و، امپراتور به و، ملکه به و، ځکه نو ټول بریدونه و حملې هم په افرادو باندې کېدلې هغه وخت. بل هزل دی. هزل هم عربي کلمه ده، د عربي ژبې څخه پښتو ته راغلې ده. موږ اوس په پښتو کې هم هجویه شاعري لرو، هم هزلیه یا حزلیات که داسی حزلیات تو مش په پښتو کې چټیات مو وایو دا یو مناسبه کلمه یوه یو چټی او بس کلام دی چې شاعر او لیکوال په شرمیږي یعنی تاسو به ډېر لیکوال او شاعرانو ګوري حجوه شاعری بلری حزلیه بلری خو چاپی بیانه په جبر کې आवाज خوشال بابا چې دا جرأت یې کړی چې په خپل زمانه کې په قلم باندې خپل حجوه شاعری لیکل دا کار غنی خان کړی دی خود هغه څخه راورسته که وګورو نور شاعرانی مثلا استاد نومیالی دی ډیر غنی هم د هنري کیفیت په لحاظ باندې ډیر قوت لري د ده اثار دی حجویه اثار لري هم یې د نثر په شکل لري هم یې د نظم په شکل باندې لري خو دا چې د ادبیاتو په نوو تعریفاتو کې اخلاق او اجتماعي ارزښتونه ډیر ستر رول لري یوازې په ټولنه کې د ډار خبره هم نه ده یعنی د سده شاعران لرو چې د هیڅ چانه بیری را
دار نه کیه
او د دا خبره نه ده اما د دې شڅخه دفاع نس کولای دا ادب کورنۍ ته نس منسوبولای دا ادب نوې تیوري دا په خپل لمن کې نه منی په خپل غیر کې نه منی دا ادب د دایره څخه باسي ځکه نو دی په شرمې چې دا سده لیکوال کې زړه یې غواړي خوان بور کې د خپل ځینی تسکین د پاره چې خپل وخت اندي نور هم وخاندي اما د ټولنې اخلاقی اړخ او بیا اخلاق من ادبیاتو کې په هنر کې ډېر مهم بحث دی ځکه چې ادبیات ټولنې سره تړلي دي او اخلاق هم د ټولنې سره تړلي دي چې لیکوال دې ته اړ باسي چې د لوستونکو د مخاطب څوک دی نو هغه څوک چې پر اخلاقي اړخونو باندې ډېر ټینګار کوي تک هغه ته یو څور کې هغه به په اخلاقي مارګ لړلې په اخلاقي مسله باندې وایي ځکه نو د وخت په تیرېدو سره حج او حاصل لکه په عربي او په فارسي کې چې د موډول ویدره په پښتو کې د موډل ویدلې دي د یو ناچالو د زړو سکو په ډول باندې د ځینو خلکو سره په جوبو کې پاتې دي
خو دوه شکل خو دا و درېم فکر کوم ټوکا ده
او درېم شکل ټوکا ده ځینې خلک داسې فکر کوي او دا یو غلطي مشهور دی وایي دا طرز نه دی دا ټوکا ده ما په نظر دا یو اشتباه ده د ټوکا د محتوا په ډول باندې پیژني دا چې ټوکا محتوا نه ده ټوکا قالب دی فورم دی ټوکا تر ټولو کوچنی داستانی فورم دی کله چې و ټوکر ډیر ورځم اما تر ټولو کوچنی بیلګې هم موږ لرو چې بخي ولن دایلاک دی په دې فورم کې حج وسته په دې کې محاضر وسته په دې کې په ټول باندې پراتر زونه هم ست چې ما مخیا ده ونه دا ټوکی موږ لرو چې هغه د تانس په ټول باندې پرادی
کله چې د اوریدونکو په سودای د مسلې ته ځینې ټوکی تاسو وویل چې د حج او خصوصیات لري هغه مساله لري ځینې د حزل لري هغه چې د طنز په ټول پرې د یو مثال کې داسې مکتوب وایست
د بابا متر دیدم د شونې ورزې په سیستم باندې د انتقادونه سوي دي یا په سیستم باندې سوي دي یا په معلم مربي او په شونې کې باندې سوي دي نو هغه خلکو چې د ظرافت یې سي قوي او هغه د یو بکفایت معلم پاره یو ټوکا ویل دا ټوکا په ولس کې لاس پر لاس سوی ده هغه معلم چې خپل صنف نسی کنټرولولای په هر لاس چې نسی کنټرولولای خو بل اخر دی ملامت بلل کیږي چې باید خپل صنف کنټرول کی د تدریس بهیر باید سم وڅاري او یو شمو مدیریت وکړي ټوکا داسې چې وای د معرف وزارت د خوای تفتیش آیات لري یو مکتب ته نو د دې لپاره چې ښه نظارت وکړي د دې پر ځای چې د مکتب اداره په جریان کې واشي د ادارې سره خبرې وکړي چې څنګه په موټر کې چې تاسو ویږي د مکتب غولي ته چورغلي دي مستقیم من یو صرف تتللي دي د سیم په دروازه کې درېدل دي په سیم کې وغه هر مقاله دوړ دي چې خرچلې کې جان بوخاره ده چې یو خندای و ناري دي نو چنده څوک نه مې څوک په کړکی کې ناست یو څوک په چت پر راځړي څوک د بل په وجو کې سپاره دي خو خبر نه اوریدل کیږي نو دا د تفتیش د حیات مشر دا وسیم ته نه وته ډیر په قارم دی او دا سیم په لویانو سیم دی چې وی کتل په دې کې چې ټول غټه له کوم په نظر باندې غټ وره دي چې ورامل کړ درغوش دی ونیوي نو هغه ته وای چې ته غټه له کې دا نور قدر ته کوشتنی جوړ دی ته ولې شو خېخه سمو درېږه خو سیم ټول چپس نو ورسره دا حیات نسيات شروع کی چې تحصیل د درس ته پر ازي بد کړی دا مو سال جوړ کړو په اخر کې پښتنو وکړل چې معلم چیرې دی نو شاګرد وویل ورسره دا تاسو درغوښ نه ولدي دا زموږ معلم دی یعنی په دې معنی چې هغه معلم د دې پر ځای چې نور کنټرول کې په دې شوخي په جاندو خره کې معلم ورسره شریک دي شاګردان سره دی په ګاډو خره جوړ کړل دلته ګورو چې شې هغه په داستانی ادبیاتو کې یو اصل موږ درو د تلوسې په نوم سسپنس تلوسه ده، یعنی سړی دې ته منتظر کې چې اوس نو معلم به څوک دی، معلم به راسي، معلم ته به څه وایي. دې ته د چانه دی پام چې هغه تر ټولو شوخ، هغه تر ټولو د ګډوډۍ سبب چې څه وي دی، هغه په خپله معلم دی په دې صنف کې.
ټوکه جالبه وه احمد صاحب، البته دا ما په بل شکل ما اورېدلی وه، وایي له صنفه ایستلی و، بیا وایي چا ورته وویل چې معلم مو چېرته ده، وایي هغه چې تا له صنفه وایي اوس د هغه معلم. هو د دې مختلف شکلونه شته دي. د ټوکې او د طنز عمده ممیزې چې دوی سره بېلوي دا څه دي؟
یوه ممیزه خو دا ده چې ټوکه تل په داستاني فورم کې او طنز تل په داستاني فورم کې نه، په هر فورم کې راتلی شي. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې ټوکه معمولا په شفاهي شکل په ولس کې لاس په لاس کې اوړي راوړي د ولسونو ترمنځ، او طنزونه معمولا یو مشخص ادرس لري. په تېره معاشر طنزونه مشخص لیکوال لري، او لیکوال د نورو لیکوالو ترمنځ مشهور هیڅ پلانی طنز لیکوال دی. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې طنزونه تمثیل سوي هم دي، خو ټوکې چندان نه تمثیل کیږي، یا که تمثیل کیږي نو هغه ځینې خاصې ټوکې دي، هغه هم په دا تمثیلي شکل یې هم ولسي دی، په ولسي بنارو کې تمثیلیږي. اما طنزونه داسې ډېر طنزونه دي چې په هغه باندې سریالونه جوړ سوي دي، فلمونه جوړ سوي دي. د مثال په ډول د دونکشت په نوم سره یو رومان دی، اسپانوي، ډېر مشهور دی. دا د سریال په شکل باندې سته، په ځینو ناولونو باندې، په ځینو ترسي ناولونو باندې فلمونه جوړ سوي دي، ډرامې د سټیج په سر باندې تمثیل سوي دي. نو ټوکې دغه شکل نه دي، ټوکې معمولا په شفاهي بڼه ویل کیږي. لکه ټوکه چې لنډه ده، دغسې په یو خاصه مقطه کې ویل کیږي، خلک ورباندې خاندي او بس د زمانې باج د ځان سره وړي.
احمد صاحب، دا خو یې هغه فرقونه وو چې په شفاهي شکل سره هغه موجود دي په ولس کې. نور داسې څه عمده فرقونه لري چې که یو څوک وغواړي چې په دې پوه سي چې دغه ټوکې ته فرضاً که ځینې ټوکې داسې دي چې د اصلاح په خاطر دي لیکلې سوي هم دي، موږ دې ته طنز ویلی سو که نه سو؟
ټوکې لیکل کیږي نه، بلکې راټولیږي. هغه ټوکې چې موږ او تاسې اوس په کتابي شکل په لاس کې لرو، هغه د ټولنې څخه راټولې سوي دي. او هغه څوک چې ټوکې جوړوي، هغه په شفاهي شکل وایي، او هغه اکثره وخت لیکوال هم دی، او که لیکوال وي نو هغه ورباندې د طنز نوم ږدي، او یو څه د طنزي تیوري په چوکاټ کې اسکرنې سره سموي. نور تفاوتونه د ټوکیو د طنز دا دی چې د هدف خبره ده. په طنز کې هدف د اجتماعي ناخوالو اصلاحي، خو په ټوکی کې داسې د یو چا سپکاوی، توهینې، شخصي غچ اخیستل. بل کېدای شي چې د ټوکی هدف یوازې د خلکو تفریح او خندول وي، اما د طنز هدف خندول نه دي. بله مهمه خبره د ټوکیو د طنز د ژبې په اړه ده. کله کله د ټوکی ژبه ډېر رکی کوچټي کلمات کارول سوي، ډېره پوچي، خو که د طنز ژبه پوچه وه، هغه ته بیا طنز نه سو ویلی. بیخي د طنز د چوکاټ څخه وځي، د هغه تعریف څخه وځي. خندا په دواړو کې، خو په هدف کې تفاوت دی، په شکل کې تفاوت دی. معمولا ټوکی په نثر کې، خو طنز کېدای شي چې په نظم کې راسي، کېدای شي تمثیل شي. بله برخه د کارټون برخه ده. کارټون د طنز یو شکل دی، خو ټوکه د کارټون سره اساره نه لري. دا یا هم د تفاوت نه دی.
کور مدان ډیر مننه،
شو دې اوس خیر اوسه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.